سلامونه درنو اوریدونکو د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبري مجلې ته شرغلاست. د ماښام شپږ بجې سوې. زه ملالی بشیر د خبري مجله د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خبروم. نن سه شنبه د 1415 هجری شمسی کال د کب څلورویشتمه نیټه ده چې د 2018 میلادي کال د مارچ له 14 نیټې سره برابره ده. د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی دې نتیجې ته رسېدلی چې پر سردار محمد داود خان روغتون حمله له دننه د ځینو کړیو په مرسته سوې ده. همداراز به واورو چې د ولسمشر محمد اشرف غني د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په برتانیا کې په یوه کنفرانس کې د ګډون لپاره دغه هیواد ته روان سوی دی. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د انګلستان او پاکستان له لوړ رتبه چارواکو سره د کتنې لپاره انګلستان ته روان شو. په سردار محمد داود خان روغتون باندې تیرې اونۍ د برید د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسون وی چې له وسلوالو سره د روغتون له داخل څخه همکاري شوې ده، او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشروي د سوریې جګړه له دوهم نړیوال جنګ وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بد ناورین ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر نن د انګلستان په بلنه د هیواد ته سفر وکړ. د ملي امنیت د شورا اعلامیه وایي ښاغلی اتمر به په انګلستان کې د هیواد د صدر اعظم د ملي امنیت له مشاور او د پاکستان د صدر اعظم د بهرنۍ اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره سبا درې ورځنۍ غونډه وکړي. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې په سیمه کې د روان وضعیت او په ځانګړي ډول د افغانستان ترمنځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي کړکیچ په اړه خبرې ترسره کړي. پر سردار محمد داود خان روغتون باندې د تیرې اونۍ د بریت د څرنګوالي لپاره د مشرانو جرګې لخوا ټاکل شوی کمیسون وی چې له وسلوالو سره د روغتون له داخل څخه همکاري شوې ده. د مشرانو جرګې د کورنۍ او دفاعي چارو کمیسون رئیس محمد هاشم علي کوزي نن د دې جرګې په عمومي غونډه کې د راپور وړاندې کولو پر مهال ویل چې د روغتون ځینو چارواکو په دې اړه وظیفوي غفلت هم کړی دی.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دا خونړۍ پیښه شوې ده، دا هلته د ځینو مسلمانو په همکاري او د ځینو مسلمانو په حمایت دا خلک داخل شوي دي او دا موضوع پیښه شوې ده.
د حمله مسؤلیت داعش ډلې پر غاړه اخیسته دی، خو حکومتي چارواکي پړه پر وسلوالو طالبان واچوي. ایران نن شاوخوا 200 افغانان چې په دې هیواد کې زندانی او افغانستان ته وسپارل. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو په حواله وایي چې د افغانان نن په دې ولایت ته ورسېدل. ویل کېږي چې دا کسان د افغانستان او ایران ترمنځ د یو قرارداد له مخې چې جزئیات یې لا نه دي څرګند افغان لوري ته سپارل شوی دي. د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په ډیورن کرخې د ستونزو پر رامنځته کولو او په کډوالو د فشار راوستلو له امله غواړي په سیمه کې خطرناک سیاست لوبوي. د دې وزارت سرپرست غفور لیوال نن په کابل کې خبري اعلانو ته ویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورن فرضي کرخې دواړو خواو ته سیمه تخلیه کړي.
زموږ لپاره تر ټولو مهمه مسله د دې سیمه د خلکو سرنوشت ده. دا که د ډیورن د کرخې نه دا غړه پراته دي که هغه د تاریخي په علاوه دا یو ولسته چې د ښکېلاک او د جبر په چاړه باندې بیل شوی دی.
خغلی لیوال زیاته کړ چې افغان حکومت به ډیرون کرخې په اوګدو کې دواړو غاړو ته د پروتو قومونو حقونه خوندي کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشروي د سوریې جګړه له دوهم نړیوال جنګ وروسته د بشر له لاسه جوړ تر ټولو بد ناورین دی. زید راد ال حسین دا څرګندونې په سوریه کې په پراخه اندازه روانې وینې تویدنې او شکنجې ته په اشاره وکړي. نوموړي ویل ټوله سوریه دا مهال د شکنجې په یوې خونې او د پوره وحشت او بې عدالتۍ په سیمه بدله شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقونو د ادارې مشر په سوریه کې د جګړې له ټولو اړخونو سره د بندو زرګونو زندانیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه ویل د دې لپاره چې د شکنجې او جرمونو عاملان د عدالت منګولو ته وسپارل شي په سوریه کې تلپاتې سولې ته اړتیا ده. اخو باید قزاقستان په مرکز استانه کې نن د سوریې د جګړې د پاتر سولو په هدف خبرې په داسې حال کې پیل شو چې د سوریې د حکومت مخالفانو پکې ګډون ونه کړ. په دې خبرو کې د اپوزیشن نه ګډون د مذاکراتو د کامیابۍ لپاره هیلې کمزورې کړې دي. د استانه په مذاکراتو کې د روسیې، ترکیې او ایران حکومتي پلاوی برخه لري. د سوریې د حکومت د مخالف وسلوالو ډلو استازو پرون ویل چې دوی ځکه په دې خبرو کې ګډون نه کوي چې د سوریې حکومت او د هغې ملاتړې روسیې هغه اوربند ته درناوی نه دی کړی چې په تېر ډسمبر میاشت کې پرې موافقه شوې وه. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د سوریې په شپږ کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 300,000 کسان وچل شوي او میلیونونه نور کډوالۍ ته اړ شوي دي. رویټرز خبری آژانس وی داسې ښکاري چې روسیه په لیبیا کې د مصر له پولیسو سره نږدې خپل ځانګړي ځواکونه ځای پر ځای کړی دي. دا خبره د سې شنبې پر ورځ د امریکایي او مصري چارواکو پر ګډون د ځینو سرچینو په حواله چې نمونه نه دی اچوي خبر شوې ده. امریکایي چارواکو رویټرز آژانس ته ویلي د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل ښایي د لیبیا د پوځي قومندان خلیفه هفتر د ملاتړ لپاره وي. خلیفه هفتر په لیبیا کې د اوسني حکومت چې ملګري ملتونو یې ملاتړ کوي مخالف دی. روسیه تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي او د مصر حکومت بیا ټینګار کوي چې پر خپله خاوره هر ډول روسي ځواکونه نه مني. او د اروپا د عدالت محکمې حکم کړی چې ادارې کولی شي خپل کارکوونکي د حجاب په شمول هر هغه ښکاره کېدونکو لباسونو اغوستلو منع کړي چې سیاسي، فلسفي او یا مذهبي نښه ګڼل کېږي. دا په اروپایي ټولنه کې د کار کولو پر مهال د حجاب د لانجمنې مسئلې په اړه لومړنی حکم دی. محکمې ویلي هر ډول بندیز باید د کمپنۍ د داخلي مقرراتو پر اساس وي، نه د مشتریانو له خوښې سره سم. د اروپا د عدالت محکمې دا حکم د حجاب اړوند په دوو قضیو کې چې فرانسې او بلجیم پورې اړه لري صادر کړی دی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفات ولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپرېږي. د ولس مشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په برتانیې کې د درې اړخیزي غونډې د ګډون لپاره د هیواد ته روان سو. د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی دې نتیجې ته رسیدلې چې پر سردار محمد داود خان روغتون حمله له دننه د ځینو کړیو په مرسته سوې ده.
د ځینو مسلمانو په همکاري او د ځینو مسلمانو په حمایت د خلک داخل سوې دي.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار وکړ.
باور مایی است که حدیده مهم مهاجرت ضرورت به یک مدیریت مشترک دارد.
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د یو شمیر ولایتونو امنیتي وضعیت ته اندېښنې وړ بولي.
جمهور رئیس ابي جره د روزګان او ورمند خلکو سره وعده او تعهد وکړ چې په دې ژمي کې به موږ عملیات کوو او د طالبانو سنگرونه به ماتو او د ولایتونو ته به نجات ورکړو. تاسو باندې چې
د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په برتانیې کې په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته روان سو. دغه غونډه د برتانیې، پاکستان او افغانستان ترمنځ کېږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره پر لیکه له کابل څخه واصل وصال دی. وصال صاحب سلام.
مننه کوم. تاسو ته هم سلام او اوریدونکو ته هم سلام وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلې
مهرباني.
وصال صاحب اسلامي جمهوریت د
بلې وصال صاحب د شاغلي اتمر دغه سفر په اړه راته نور معلومات راکړي، مهرباني وکړي.
بله بالکل. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ملي امنیت سلاکار خغله محمد حنیف اتمر د انګلستان د سلطنتي دولت په بلنه د سه شنبه په مخام د هیواد په یو ورځنی رسمي سفر باندې روان شوه. د خبري خغلی غورزنګ البته په خپل فیسبوک پاڼه کې کړی دی او په اعلامیه کې هم راغلی. نوموړی به په پلازمینه لندن کې په غناسته کې ګډون وکړي چې د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 15مه نیټه د افغانستان، انګلستان او پاکستان د ملي امنیت سلاکاران پکې د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت په ځانګړې توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستي سیاسي کړکیچ د حل لارو په اړه خبرې کوي. په دې ناسته کې د انګلستان له لورې دغه هیواد د لومړي وزیر د ملي امنیت سلاکار ښاغلی مارک لیلن ګرینټ او د پاکستان له لورې دغه هیواد د لومړي وزیر د بهرنۍ تګلارې سلاکار ښاغلی سرتاج عزیز ګډون کوي. نوموړی به د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په 16 نیټه د روسیې فدراتیو جمهوریت ته دغه هیواد له سیاسي او امنیتي چارواکو سره د خبرو په موخه روان شي. ویل کېږي چې دغه سفر کې به ښاغلی عمر زخیلوال هم وي او ټاکل شوی چې هغه هم په دغه ناسته کې د افغانستان په استازیتوب هلته ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ښاغلی اتمر هند ته سفر درلود او هلته هم په هندوستان کې په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد پر ګډې مبارزې خبرې کړې وې او ویلي وو چې افغانستان همیشه له سیمې څخه زیانمن شوی دی او په افغانستان کې اکثره بمی بریدونه او چاودنې چې کیږي له افغانستانه بهر طرحه کیږي او باید په وړاندې ګډه مبارزه وشي. په دې وروستیو کې لیدل کیږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم تر بل هر وخت ترنګلې شوي او له یو میاشت ډیره موده کیږي چې د تورخم او بلوچستان لارې هم تړلې دي او هلته په پاکستان کې د افغان مهاجرینو د زورولو راپورونه هم له پاکستانه ورکول کیږي. نن د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت سرپرست هم وویل چې پاکستان په دې هڅه کې دی چې په سرحدي سیمو کې البته دروازې جوړې کړي چې دا دایمي ثبات نشي لرلی او دا د دواړو هیوادونو اړیکې لا خرابې کړي او پاکستان باید هڅه وکړي چې د خبرو اترو او ډیپلوماټیکو لارو چارو د افغانستان سره په یو شمېر مسایلو خبرې وکړي او دغه ستونزې هوارې کړي. خو دا چې دغه ناسته به څه پایله ولري نو وخت به ثابت کړي چې د ښاغلي اتمر او د زخیلوال صاحب دغه ګډون به څه پایله ولري د دواړو هیوادونو په اړیکو باندې.
ډیره زیاته مننه وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکاوه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر برتانیې ته په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره روان سو.
خبری مجله اوري
دا ازادي رادیو ده. د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی په خپلو څېړنو کې موندلې چې پر سردار محمد داود خان روغتون د چهارشنبې ورځې برید د نن په روغتون کې د ځینو کړیو په مرسته ترسره شوی و. د دغه کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی نن د مشرانو جرګې عمومي ناستې ته وویل د روغتون چارواکو د دغه برید په مخنیوي کې غفلت کړی دی. عباد الله حنانزی د راپور تفصیل وړاندې کوي.
د مشرانو جرګې د حقیقت موندنې پلاوی ته دنده سپارل شوې وه څو پر سردار محمد داود خان د برید په اړه څېړنې وکړي. دغه پلاوی هم په دې اړه خپلې څېړنې پای ته رسولي او وایي چې له برید کوونکو سره د ننه په روغتون کې مرسته شوې ده. د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزی د سه شنبې پر ورځ د دغه جرګې عمومي ناستې ته د حقیقت موندنې کمیسیون د څېړنو راپور وړاندې کړ. ښاغلی الکوزی وویل حکومت باید له هغو چارواکو سره جدي چلند وکړي چې د برید پر مهال یې غفلت کړی.
دا معلومه خبره ده چې د سردار محمد داود خان په پیښه کې چې دغه خونړۍ پیښه شوې ده دا هلته د ځینو مسؤلینو په همکاري او د ځینو مسؤلینو په حمایت دا خلک داخل شوي دي او دا موضوع پیښه شوې ده.
د تیر چهارشنبې پر ورځ څو تنو وسلوالو پر سردار محمد داود خان روغتون برید وکړ او د روغتون پر ډاکټرانو او ناروغانو یې ډزې وکړې. د دغه برید د تلفاتو په اړه بیلابیل راپورونه خپر شول، خو د عامې روغتیا وزارت د راپور پر بنسټ په دغه برید کې څلوېښت کسان ووژل شول او سل ټپیان شول. افغان حکومت د دغه برید د څرنګوالي په اړه یو کمیسیون ته دنده وسپارله، خو د چارواکو په خبره لا تر اوسه د څېړنو پایلې دې ته نه دي چمتو شوي چې له رسنیو سره شریک شي. تمه ده د افغانستان مشرانو جرګه د دغه برید په تړاو د راتلونکي یکشنبې پر ورځ امنیتي مسؤولان غونډې ته ورغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار په دې اړه وویل
د یک شمې ورځ چې دغه مشران راځي تالار ته تاسو به ټول مفصل گزارش چې څه مو په شفاخانه کې پیدا کړي دي، څه ملاحظې پیدا کړي او څه نیوکې لري ټول به تاسو کمیسیون او هغه څوک چې تاسو تللي دلته د مسؤلینو پوښتنه کوي بیا به د هغوی جواب اورو بیا به فیصله کوو.
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ډېر ژر به د دغه برید په اړه د څېړنو پایلې له خلکو سره شریک شي. د دغه وزارت وایان دولت وزیری د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل هر هغه چارواکي چې په دغه پیښه کې غفلت کړی وي قانوني چلند به ورسره وشي.
کمیسیون تعیین شده اونا تحقیق میکنند.
دای وای کمیسیون ټاکل شوی او په دې اړه څېړنه کوي که کوم چا همکاري کړی وي او یا یې غفلت کړی وي ټول به وپیژندل شي او بیا به د قانون منګولو ته وسپارل شي. له هیچا سره مراد نه کیږي. له دې مخکې هم په ورته پیښو کې کمیسیونونه ټاکل شوي څو څېړنې وکړي، خو د یو شمېر کارپوهانو په باور تر اوسه د دغو کمیسیونو د څېړنو پایلې جدي نه دي نیول شوي. پوښتنه دا ده چې دا ځل به افغان حکومت پر سردار محمد داود خان د برید په تړاو څه ډول اقدامات وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کډوالۍ بحران د حل په خاطر په ګډ نړیوال مدیریت ټینګار کوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې افغان حکومت په کور دننه د دې لپاره لازم اقدامات کړي، خو نور اړخونه هم باید د بحران د مدیریت لپاره خپل اقدامات ترسره کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع تفصیل وړاندې کوي.
افغان حکومت په ګاونډیو او اروپایي هیوادونو کې اورڅخه درستنیدونکو افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر نړیوال مدیریت او پروګرامونه مهم ګڼي. د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ټینګار کوي چې افغان حکومت په کور دننه د کډوالو د ځای پر ځای کېدو لپاره لازمي پالیسۍ رامنځته کړي، خو د نوموړي په خبره د کډوالۍ په برخه کې د روان ناورین لمن ترې پراخه ده. نوموړی وایي که په یاده برخه کې هیوادونه او همکار ټولنې ګډ اقدامات ترسره او همغږي ډېره شي ستونزو ته مناسب حل لاری پیدا کیدلی شي.
باور ما ای است که پدیده مهم مهاجرت
زموږ باور دا دی چې د کډوالۍ مهمه پدیده یو ګډ مدیریت اړتیا لري چې په هغه کې مقصد، ترانزیت، مبدا هیوادونه، نړیوالې موسسې او ادارې شامل دي چې د کډوالو لپاره خدمات ارائه کوي.
ښاغلی بلخی دا خبرې د سه شنبې په ورځ د کډوالو د راستنېدو او بیا ځای پر ځای کېدو اړوند د مدیریت د کچې د لوړولو ورکشاپ ته وکړې، کوم چې د کډوالۍ د نړیوال سازمان او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې لخوا جوړ شوی دی. پر یادو شویو مسایلو په داسې وخت ټینګار کېږي چې په دې وروستیو کې افغانستان ته لګونډیو او اروپایي هیوادونو د کډوالو جبري ستنیدنه زیاته شوې او په کور دننه یې هم د ځای پر ځای کېدو او ژوند په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د 2018 کال راهیسې شاوخوا 1 میلیون کډوال هیواد ته راستنه شوي دي، چې د دوی په خبره له دې ډلې شاوخوا 1000 کسان له اروپایي هیوادونو راستنه شوي، چېرته چې د 2015 کال راهیسې نږدې 3.5 لک کډوالو پناه وړې ده. په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان رئیس لورانس هارت وایي نړیوالې ټولنې د کډوالۍ موضوع جدي نیولې او د حل لارو د پیدا کولو هڅه یې کیږي. نوموړي جوړ شوی غونډې ته وویل راستنیدونکو کډوالو ته د مرستو د بستو اعلانول یوه ښه لاره ده، خو افغان حکومت هم باید خپلو مسؤلیتونو ته ښه متوجه شي.
دا ازادي رادیو ده. پاکستان د افغانانو لپاره د پېښور په حیات آباد پاسپورت دفتر کې د ویزو د تمدید پروسه پیل کړې ده. هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او د تورخم دروازې د تړل کېدو له کبله په پاکستان کې بند پاتې دي، کولای سي ویزه تمدید سي. نور حال په دغه راپور کې اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وای افغان حکومت د پاکستان د تیری په وړاندې ځکه په بیل مثل عمل لاس نه پوری کوي چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه خپل ولس ګڼي او حکومت ژمن دی چې حقونه یې تامین کړي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د سه شنبې په ورځ په کابل کې
په بخښنې سره چې د تخنیکي ستونزې له کبله مو بل راپور درته وړاندې کړ، اوس بیرته ځو هم هغې موضوع ته چې درته مې اعلان کړل. پاکستان د افغانانو لپاره د پېښور په حیات آباد پاسپورت دفتر کې د ویزې د تمدید پروسه پیل کړې ده. نور حال په دغه راپور کې اورو.
په پېښور حیات آباد کې د پاکستان پاسپورت او امیګریشن دفتر هغو افغان وګړو لپاره د ویزې د توسیع کار پیل کړی دی چې د تورخم دروازې د تړلو له وجې په پاکستان کې رئیسار دي او په ویزه کې یې میعاد ختم شوی دی. د پېښور په پاسپورت دفتر کې ډېر رش جوړ شوی او هر ورځ ورته په سلګونه افغان وګړي د ویزې د میعاد اچولو لپاره راځي. په دې کې ښځې، ماشومان او ناروغه کسان هم شامل دي. وای په لویو قطارونو کې ولاړ دي او پولیس یې زوروي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. د پیښور پاسپورت دفتر مخې ته ولاړ یو افغان وګړی عنایت خان مشال ریډیو ته وایي
کار خو روان ده خو موږ سره جمع سبې راغلي لو اوس می لاګ موږ ګیټ تم لا یو سو نفر لا پاتې دي. هغه د دوی خپل باید خپل کنټرول ونیسي چې څوک په نوبت سره ورځي او نور نفر باید بند کړي. خو واشتي والا ورځي او لمبر والا دیوال سره قرار ولاړ.
او یو مشر حاجی شعیب وویل
مونږه دا ټول خلک چې تاسو ګوره دلته د پاسپورت دفتر ته ولاړ دي سهار د مانځنه پاس د ټول خلک دلته وراره او دومره بے عزتی او دومره دغه کوي. صرف حکومت دومره مهرباني وکي چې دوی ته ویي چې دغه خلکو پاسپورتونه تاسو تپو کوي یا خرجي وای د ګیټ خلاص کوي چې د خلک لار سی بس دي نور و دومره بے عزتی خو بس دي.
او یو بل افغان وګړی سمر ګل وای
ډیر زره پنځه ډیر زره کسان تورخم تلاړو تورخم کې مشپی وکړلې ته تورخم خلکو او انت خو ډیر زخمیان شول او ته خلک ټیل مال ټیل شو خو دخول نه لګیدا او ډیر وخت انتظار مونږ وکړو بیا په سبا باندې مونږ غاړو والا په 2000 روپے واپس بیرته تراوړلو.
د پیښور پاسپورت او امیګریشن ډیپټی ډایریکټر شریف خان مشال ریډیو ته وویل چې مونږ افغان وګړو ته 15 ورځو توسي ورکوو چې هغوی پر پاکستان کې پاتې شي چې ترڅو دغه د تورخم دروازه نه وي خلاصه. دلته ډیر رش دی او اوس د مارچ 14 نیټې نه افغان وګړي په مردان بنو سوات او ابټ آباد پاسپورت دفترونو کې هم دغه توسي کولای شي. نو ځینې کسان دې هلته لاړ شي چې دلته د رش او تکلیف نه بچ شي. یاد دی وی چې د فبروري 14 نیټې نه د تورخم دروازه تړل شوې ده او پاکستانی چارواکي وایي چې دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی چې په دې لاره د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. فرهاد شینواری مشال ریډیو پیښور.
تاسو ازادي رادیو او ریوا موریدل چې پاکستان د افغانانو لپاره د پېښور په حیات آباد پاسپورت دفتر کې د ویزی د تمدید پروسه پیل کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي پاکستان په افغانستان باندې وروستي فشارونه د ډیورنټ کرښې د منلو لپاره نه بلکې د اوبو په ګډون د یو لړ سیاسي اهدافو ترلاسه کولو لپاره راوستلي دي. په دې اړه نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې اورو.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي افغان حکومت د پاکستان د تیری په وړاندې ځکه په بیلمثل عمل لاس نه پوري کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پراته قومونه خپل ولس ګڼي او حکومت ژمن دی چې حقونه یې تامین کړي. د دې وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبر اعلانو ته وویل هغه کړنې چې پاکستان یې په وروستیو کې ترسره کوي د ټولو نړیوالو اصولو او ښه ګاونډیتوب په خلاف عمل دی. ښاغلی لیوال وایي د پاکستان لخوا راکټي برودونه د پولې تړل د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د نوو تاسیساتو جوړول او یو شمیر نور فشارونه د ډیورنډ د فرضي کرښې د رسمیت منلو لپاره نه بلکې د افغانستان د اوبو او یو شمیر نورو سیاسي اهدافو د ترلاسه کولو لپاره دي. نوموړی وایي په دې خاطر چې دلته نورې ګټې او نور هدفونه موجود دي شاید افغانستان اوبه له دې قضیې ډېرې مهمې وي. شاید په افغانستان کې له دې نه په مراتبو زیات سیاسي نفوذ ورته مهم وي. دا اوږد تروریستي او سیمه ییز جنګ په ډیورنډ کرښه ورته پل سمه خبره نه ده. ښاغلی لیوال زیاته کړه چې پاکستان د ډیورنډ په کرښه کې د ستونزو د رامنځته کولو او په کډوالو د فشار راوړلو له لارې یو خطرناک سیاست پر مخ وړي. نوموړي وویل پاکستان هڅه کوي چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته سیمې تخلیه او خپل شوم اهداف پکې پلي کړي. افغان حکومت وایي چې له تېرې جنورۍ میاشتې را په دې خوا پاکستان د ډیورنډ کرښې ته څیرمه په ننګرهار او کونړ باندې شاوخوا 1200 راکټي حملې کړي چې مرګ ژوبلې هم درلوده. پاکستان له تېرې یوې میاشتې راهیسې د تورخم او سپین بولدک لارې هم د هر ډول تګ راتګ پر وړاندې تړلي او یوازې دوه ورځې د دواړو هیوادونو د هغو مسافرو پر وړاندې پرانیستي چې پاسپورټونه ویزې درلودي او دواړو غاړو ته بند پاتې ول. ښاغلی لیوال په داسې حال کې پاکستان سره د وروستي کړکېچ یو لامل د افغانستان اوبه ګڼي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اوبو په څلورم ملي کانفرنس کې وویل چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي د دې هیواد د اوبو د پروژو په اړه اندېښنه نه لري بلکې ملاتړ دی وکړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي د یو شمیر ولایتونو امنیتي وضعیت اندیشنې وړ ګڼي. د سناتورانو د مشرانو جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د حکومتي چارواکو د نه پاملرنې له امله به ممکن راتلونکي پسرلي کې ډېرې سیمې د وسلوالو مخالفانو لاسته ورسي. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په تیر ژمي کې د شفق دوه عملیاتو د پلان تر 15% ډیره برخه عملی کړی ده. په دې اړه د ناجی ساپی راپور اورو.
د افغانستان په بیلابیلو برخو کې امنیتي ننګونو د مشرانو جرګې تون غبرګونونه راپارولی دي. د دغې جرګې د سې شنبې ورځې عمومي غونډه چې تر ډیره د هیواد امنیتي ستونزو ته ځانګړې وه، اکثرو سناتورانو پر افغان حکومت تند انتقادونه وکړل چې د ژمي په موسم کې د وسلوالو د ځپلو لپاره مؤثر پوځي عملیات ترسره نه کړل. سناتور محمد حنیف حنفي د اروزګان او هلمند امنیتي وضعیت ته په اشاره وویل چې د پسرلي پر اتاک او د هوا په ګرمۍ دو سره ممکن د غولایتونه ل جدي امنیتی ستوند سره مخامخ شي.
صاحب جمهور او رئیس صاحب اجرا د روزګان او ورمن د خلکو سره وعده او تعهد وکړي چې په دې جن کې به موږ عملیات کوو او د طالبان سنگرونه به ماتو او د غولایتو ته نجات ورکړو. تاسو باندې چې جمعي تیسو اوس ویل روان دي، طالبان د لکه څنګه چې په ګرمۍ کې په هغه سنګرو کې جنګېدل، ټول ژمي په هغه سنګرو کې وجنګېدل، او د حکومت سره دغه توان نه و چې د دغه بېچاره ولس د ګریوانو څخه د دې ظالمانو لاس وکاږي. اوس هغه ورځې رارسېدلې دي چې موږ انتظار باسو چې د اروزګان ولایت په څه وخت سکوت کې، د هلمند ولایت په څه وخت سکوت کې.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د ژمي په موسم کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره په بېلابېلو ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کړي. په دغه غونډه کې د کندوز، لغمان او یو شمېر نورو ولایتونو د امنیتي ستونزو په اړه هم خبرې وشوې، او سناتورانو له افغان حکومت نه وغوښتل چې د یادو ولایتونو د امنیتي وضعیت ښه کېدو ته جدي پاملرنه وکړي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له سناتورانو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به د امنیت شورا په غونډه کې مطرح کړي.
د امنیت شورا په مجلس کې چې جلالتمام رئیس صاحب مشري کوي، او پای کې به ستاسو دغه تشویشونه او انتقادونه، اعتراضونه د اروزګان او د هرات نه رانیولې تر ننګرهار او بدخشان، او د پنجاب نه رانیولې تر مرکزي افغانستان او خوست او پکتیا او پکتیکا، انشاءالله دا به ورسوم او ستاسو سپارښتنې به د هغوی سره شریک کړم.
له دې سره هم مهاله د چارو یو شمیر شنونکي وایي چې د اروزګان، زابل او کندوز په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو حضور د خې چې راتلونکی کال به له امنیتي پلوه یو خونړی کال وي. افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې ډېر حاصل پذیر دي او دوی په بد حالت کې دي، او د هغو په مقابل کې قوي عملیاتونه ونیسي په داخلي او خارجي دواړو کې.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دوی په تیر ژمي کې د شفق دوه عملیاتو د پلان له 95% ډیره برخه عملي کړې ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د کابل بانک پوروړی عبدالغفار داوی اوس مهال د څارنوالي د تحقیق د پلاوي تر توقيف لاندې دی. د لوی څارنوالي مسؤلینو نن ازادي رادیو ته ویل د نموړي پر دوسیه جدي څېړنې روانې دي. د کابل بانک د بحران د څېړلو ځانګړې محکمه وایي غفار داوی اوس د کابل بانک څخه شاوخوا 6 میلیونه ډالر پوروړی دی. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې د کابل بانک د یو لوی پوروړي عبدالغفار داوی د دوسیې له څېړلو وروسته د څارنوالۍ د تحقیق پلاوي پریکړه کړې چې عبدالغفار داوی دی د لوی څارنوالۍ تر توقیف لاندې وي. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د لوی څارنوالۍ د تحقیق پلاوي د ښاغلي داوی پر دوسیې څېړنې پیل کړې، د قانون پر رڼا کې به یې په جدیت سره پر مخ بوزي، او د عدلي او قضایي نافذه اصولو سره سم به یې په حکله پریکړه وشي.
پروسه تحقیق ما آغاز شده. بعد از اینکه هیئت تحقیق ما
زمونږ د څېړنو پروسه پیل شوه، لاغه ورسته چې د تحقیق پلاوي وی نتیجې ته ورسیږي او معلومه کړي چې د قضیه څنګه ده او د الزامیت درجه تر کومه حد ده، خو اوس د ګمارل شوی قضایي پلاوي د تصمیم په اساس تر توقيف لاندې ده.
کابل بانک د 2000 لومړي میلادي کال وروسته په خصوصي بانکونو کې یو مطرح بانک و چې په 2000 لسم میلادي کال کې له مالی بحران سره مخ شو. د افغانستان بانک د معلوماتو لمخه لدغه بانک څخه د بانک لوی او سهم لرونکو سباند 900 میلیونه ډالر وېستل او همدا پورونه د دې لامل شول چې کابل بانک له شدید مالی زیانونو سره مخ کړي. سره له دې چې افغان حکومت په خپلو مالی مرستو کابل بانک مطلق سقوط ته پرېنښود، خو ونه توانید چې له پوروړو پیسې ترلاسه کړي. په 2014 میلادي کال کې د پخوانی جمهور رئیس له حکم سره سم د کابل بانک د مالی بحران د سیړلو لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه شوه چې د دغه بانک د پورونو دوسیې وسیړي او لوی څارنوالۍ ته یې وسپاري. د کابل بانک د تصفیې د ادارې مشر عبدالواحد خراسانی ازادي راډیو ته وویل عبدالغفار داوی د کابل بانک یو له هغو پوروړو څخه دی چې د دغه بانک پورونه پرې پاتې او دوی دوسیه لوی څارنوالۍ ته سپارلې ده.
درسته، قبلا بر اساس حکم محکمه اختصاصی بحران مالی کابل بانک 36 میلیون دلار مقروض
داوی صاحب د کابل بانک د مالی بحران د ځانګړې محکمې د حکم په اساس له کابل بانک څخه 6.3 میلیون ډالر پوروړی خودل شوی. د 28 میلیون او 40000 ډالر د کابل بانک د تصفیه ادارې ته سپارل دي او د محکمې د تیر حکم سره سم نوموړی اوس هم پوروړی دی.
خاغلی خراسانی دا هم وویل چې د کابل بانک پوروړي په درې برخو ویشل شوی چې یو یې هغه پوروړي دي چې په بهرنیو هیوادونو کې لاداره کدي، دوهم هغه پوروړي دي چې د یو تړون له مخې هره میاشت د پورونو یوه ټاکلې اندازه حکومت ته سپاري، او د عبدالغفار داوی په ګډون دریم هغه پوروړي دي چې نه دي توانېدلي د پورونو پاتې برخه د کابل بانک د تصفیې ادارې ته وسپاري.
د ازادي رادیو پښتو خبري مجله پای ته ورسیده. دری خبري مجله زما همکار مصطفی صدیقی وړاندې کوي. سلام صدیقی صاحب.
سلام به شما، مانده نباشین ملاله جان. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این نیم ساعت. مشاور امنیت ملی افغانستان رهسپار لندن شده در مورد هدف این مسافرت به شما میگوییم. همچنان میشنوید که حکومت پاکستان ویزاهای اقامت آنده از افغانهایی را که بعد از مسدود شدن عبورگاه تورخم در این کشور گیر ماندند تمدید میکند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا به لندن رفته است. 200 زندانی افغان در ایران به افغانستان سپرده شدند و ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت بعد از جنگ دوم جهانی خوانده است. تفصیل خبرها. محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان برای شرکت در یک نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و برتانیا به لندن رفته است. قرار است در این دیدار سرتاج عزیز مشاور پالیسی خارجی صدر اعظم پاکستان هم حضور یابد. قرار است این دیدار روی تنش‌های اخیر میان کابل و اسلام آباد متمرکز باشد. جزئیات تا لحظات بعد. ایران امروز حدود 200 افغان را که در آن کشور زندانی بودند به افغانستان سپرد. خبرنگار رادیو آزادی در هرات از قول مقامات عدلی این ولایت گزارش داده که این افغان‌ها امروز به هرات رسیدند. این افراد بر اساس یک قرارداد میان حکومت‌های افغانستان و ایران به جانب افغانی سپرده شدند. کمیسیون حقیقت‌یاب مشران و جرگه افغانستان در پیوند به بررسی چگونگی حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان می گوید که با مهاجمان از داخل شفاخانه همکاری صورت گرفته است. محمد هاشم الوکوزی رئیس این کمیسیون امروز در مجلس عمومی این جرگه گفت
دا معلوم خبر ده چه ده سردار محمد داوود خان پا پیشتی
وی می گوید این روشن است که در حمله بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان مهاجمین در همکاری با برخی افراد داخل رفته اند و دست به حملات تروریستی زدند. روز چهارشنبه هفته گذشته شماره از مهاجمین بالای شفاخانه سردار محمد داوود خان حمله کردند که به گفته مقامات در این رویداد بیش از 30 تن کشته شده و 74 تن دیگر جراحت برداشتند. داعش مسئولیت این حمله را به دوش گرفت. وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان می گوید که پاکستان به ایجاد مشکلات در سرحدات و آوردن فشار بالای مهاجرین سیاست خطرناک را در پیش گرفته است. غفور لیوال سرپرست این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت که پاکستان تلاش دارد تا مناطق دو طرف خط فرضی دیورند تخلیه شوند.
زمان ده پارا تر طول مهم مسئله دیدی سیمه ده خلق و سرنوشت. دا که دی وران د کرخه نه دا غړه پراته دي که اغړه د تاریخي په علاوه دا یو ولسته چې د خلک او د جبر په چاړه باندې بیل شوی دی.
خبرهای جهان تا لحظات بعد. رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد جنگ سوریه را بدترین مصیبت ساخته دست بشر بعد از جنگ دوم جهانی خوانده و به شکنجه وسیع و موجی از خونریزی و قساوت در آن کشور اشاره کرده است. زید رد الحسین کمیشنر حقوق بشر ملل متحد امروز گفت
Today, in a sense, the entire country has become.
وی میگوید تمام سوریه امروز به یک اتاق شکنجه و محل وحشت بربرانه و بی‌عدالتی کامل مبدل شده است. در حالی که این جنگ وارد هفتمین سالش می‌شود، این بدترین فاجعه ساخته شده بشر بعد از جنگ دوم جهانی است که جهان شاهد آن بوده است. از سوی دیگر جلسه ای که هدف آن ختم جنگ سوریه است بدون شرکت نمایندگان اپوزیسیون سوریه در آستانه مرکز قزاقستان آغاز شده است و جریان دارد. با عدم حضور اپوزیسیون در این جلسه امید زیاد از آن نمی رود. نمایندگان روسیه، ایران و ترکیه که از این جلسه حمایت میکنند در آن شرکت دارند. گروه های اپوزیسیون سوریه دیروز گفتند در این مذاکرات شرکت نمی کنند و حکومت سوریه و حامیش روسیه را متهم به عدم رعایت آتش بس کردند که در ماه دسامبر سال گذشته به اجرا گذاشته شد. بعد از آن که آژانس خبری رویترز گزارش داد که به نظر می رسد روسیه نیروهای خاصش را در یک قرارگاه هوایی در نزدیکی سرحد لیبیا در مصر جابجا کرده است، روسیه این خبر را رد کرد. گزارش رویترز که امروز منتشر شد از قول مقامات آمریکایی و مصری که از آنها نام گرفته نشده این خبر را داد. رویترز از قول منابع آمریکایی گزارش داد که می گویند چنین اقدام می تواند بخشی از حمایت روسیه از خلیفه هفتار، یک قمندان نظامی لیبیا باشد که مخالف حکومت حمایت شده از سوی ملل متحد در کشورش است. ایگور کوناشینکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه گفته است هیچ واحد نیروهای خاص روسی در مصر حضور ندارند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست مهمترین های ما. محمد اسماعیل والی پیشین هرات امروز در مراسم در هرات:
ما به جناب رئیس جمهور میگویم که از دست انداختن به دامن خارجی به دست فرزندان راستین این سرزمین مجاهدین پاکتینت دست دراز کن.
از جزئیات سخنرانی او در مراسم بزرگداشت از 28مین سال روز قیام مردم هرات علیه حکومت وقت تا لحظات دیگر به تفصیل به شما میگوییم. حکومت پاکستان ویزاهای اقامت آن ده از افغانهایی را که بعد از مسدود شدن عبورگاه تورخم در این کشور گیر ماندند تمدید میکند. در مسائل جهان، در ادامه تنش دیپلماتیک میان ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی، صدر اعظم هلند از ترکیه ناخرسند است.
ما در اینجا در مورد کمپاین وزیران ترکیه در رابطه با رفراندومی که در ترکیه انجام می شود ناراحت هستیم.
با رادیو آزادی بمانید و زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، مشاور امنیت ملی افغانستان رهسپار لندن شده. در مورد هدف این مسافرت بیشتر میشنویم. میریم به کابل. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی مینکنون در استودیو است و موضوع را از نزدیک دنبال کرده. حسنزاده صاحب، خوش آمدین و جزئیات این موضوع را با ما و شنونده ها در میان بگذارین.
بله، سلام خدمت شما و شنونده های رادیو آزادی. قسمی که شما یادآور شدین، مشاور امنیت در یک اعلامیه دفتر شورای امنیت ملی افغانستان گفته شده که مشاور امنیت ملی برای اشتراک در کنفرانس سه جانبه افغانستان، انگلستان و پاکستان راهی لندن شد. در این اعلامیه گفته شده که محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به اساس دعوت رسمی دولت شاهی انگلستان امروز عازم از او کشور گردید. در اعلامیه گفته شده که قرار است آقای اطمر در این سفر یک روزه به لندن در کنفرانسی که به تاریخ 15 مای مارچ سال جاری به منظور بررسی وضعیت امنیتی منطقه و خاصتا در مورد جستجوی راه های حل برای معضل سیاسی ایجاد شده میان افغانستان و پاکستان را اندازی میشه، اشتراک کنه و با امتای خود بحث و تبادل نظر کنه. در این نشست آقای مارک لیل گرنت، مشاور امنیت ملی انگلستان، و سرتاج عزیز، مشاور سیاست خارجی پاکستان، به نمایندگی از کشورشان هم اشتراک میکنند. در برخی گزارش ها هم گفته شده که حضرت مرزا خیلوال هم شامل از این هیئت است و به لندن سفر کرده. این سفر در حال صورت میگیره که پیش از این محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، در 19 کنفرانس امنیتی آسیا در هند سفر کرده بود و در این نشست هم روی موضوعات تروریسم و دهشت افغانی در منطقه و افغانستان صحبت کرده بود و در این نشست گفته بود که گروه های مختلف افراطی در داخل و خارج افغانستان رابطه همزیستی با همدیگر را توسعه دادند. و او همچنان گفته بود که دولت افغانستان هیچ سندی در دست نداره که نشان بده گروه موسوم به دولت اسلامی یا داعش با طالبان دشمن همدیگر هستند. این مقام امنیتی افغان با اشاره به حضور رهبری طالبان در پاکستان هم گفته بود که گروه های راس افغانی که در پاکستان مستقر هستند افغانستان و کشورهای منطقه را تهدید میکنه. باید بگویم که سفرها در حال صورت میگیره که در این اواخر روابط میان افغانستان و پاکستان تیره شده و از یک طرف حکومت پاکستان حملات راکتیش بر مناطق سرحدی افغانستان ادامه میده و در ولایت کنر و ننگرهار این راکت پراگنی را انجام میده و از طرف دیگه هم درهای ورودی تورخم و اسپین بولدک هم برای رفت آمد مهاجرین و افغان ها مسدود کرده. و باید بگویم که پیش از این هم رئیس مشاور امنیت ملی افغانستان جهت بهبود وضعیت به افغانستان و در بخصوص در منطقه مبارزه با تروریسم به کشورهای آسیای میانه هم سفر داشتند. جزئیات بیشتر در مورد سفر حنیف اطمر به لندن در سرویس های بعدی رادیو آزادی به شنونده ها تقدیم خواهیم کرد.
بله، تشکر از شما جاوید حسنزاده، خبرنگار رادیو آزادی از کابل، گزارش میداد در مورد سفر مشاور امنیت ملی افغانستان به بریتانیا. بیشتر در این مورد به شما به موقع خواهیم گفت. و اکنون بشنویم که حکومت پاکستان ویزه های اقامت آن عده از افغان هایی را که بعد از مسدود شدن عبورگاه تورخم در این کشور گیر ماندند تمدید می کند. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنویم که سلطان محمد سرور تهیه کرده.
دفتر مهاجرت و پاسپورت پاکستان در حیات آباد پشاور تمدید ویزه های آن عده از افغانانی را آغاز کرده است که به علت مسدود بودن عبورگاه تورخم در پاکستان گیر ماندند و اعتبار ویزه های آنها سپری شده است. دفتر پاسپورت پشاور در این روزها بسیار مزدحم است. روزانه صدها افغان به شمول زنان، اطفال و مریضان برای تمدید ویزه های خود به این دفتر مراجعه می کنند. آنها می گویند که در صف طولانی انتظار می کشند و پلیس آنها را اذیت می کند. یکی از این مراجعین به نام عنایت خان به بخش مشال رادیو آزادی گفت:
کار ادامه دارد. ما از بامداد اینجا گرد آمده ایم، ولی هنوز هم تقریبا 100 نفر پیش از ما در صف قرار دارند. آنها خود باید کنترل کنند و مردم را به نوبت اجازه دهند. کسانی که واسطه دارند داخل می شوند و کسانی که نوبت دارند نزد دیوار انتظار می کشند.
بله، یک مراجع دیگر به نام شعیب اصرار ورزید که مقامات پاکستان دروازه تورخم را هرچی زودتر بکشایند تا مردم به افغانستان بروند.
همه این مردم را که شما می بینید اینجا منتظر دفتر پاسپورتند. از هنگام نماز صبح همه مردم اینجا منتظرند. آنها توهین هم می کنند. حکومت صرف همین قدر مهربانی کند که به اینها بگوید که پاسپورت های مردم را خروجی تاپه کنند و دروازه را بگشایند که مردم بروند. دیگر بس است. همین قدر توهین و بی عزتی بس است.
یک افغان دیگر به نام سمرگل می گوید چون را مسدود بود از تورخم به پشاور برگشته است.
30 تا 35 هزار نفر به تورخم رفتیم. چند شب در آنجا ماندیم. مردم بسیاری در اثر ازدحام زخمی شدند. خروجی و دخولی در آنجا نمی دادند. بسیار منتظر ماندیم. روز دیگر برگشتیم. هر یک تن ما 2000 روپیه دادیم تا به اینجا خود را رسانیدیم.
شریف خان، معاون رئیس اداره پاسپورت و مهاجرت پشاور به رادیو مشال گفت که ما ویزاهای افغانان را 45 روز تمدید میکنیم که بتوانند تا گشایش عبورگاه تورخم در پاکستان اقامت داشته باشند. او گفت که در دفترهای پاسپورت در مردان، ایبت‌آباد، بنو و سوات هم ویزاها تمدید می شوند و مراجعین افغان می توانند به آنجاها بروند تا ازدحام در دفتر پشاور کاهش یابد. عبورگاه های تورخم و سپین بولدک از 26 روز به این سو مسدود هستند. مقامات پاکستان می گویند که برای جلوگیری از رفت آمد دهشت افغانان دست به این اقدام زدند.
و تشکر از پیام‌های کوتاه شما. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که مسدود ماندن راه‌های تورخم و سپین بولدک بر پاکستان هم تاوان دارد. و همچنان در پیام دیگر خود آقای مدقق از لوگر نوشته که مسدود ماندن راه‌ها سبب بلند رفتن نرخ مواد خوراکی در بازارها شده. تشکر از پیام های شما که با استفاده از شماره 818 از طریق شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی میفرستین. بازم در موضوع مربوط به افغانستان و پاکستان بشنویم که وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که پاکستان فشارهای اخیر را به خاطر به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند نه، بلکه به خاطر یک سلسله اهداف سیاسی به شمول مسئله آب بالای این کشور وارد کرده است. عبدالغفور لیوال سرپرست این وزارت امروز در کابل به خبرنگاران گفت که افغانستان در این خصوص به هیچ فشار تن نمی‌دهد. جاوید حسنزاده و جزئیات بیشتر در این آورد.
وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان میگوید که حکومت در برابر تخطی های پاکستان به خاطر به عمل بالمثل دست نمیزند که اقوام دو طرف خط فرضی دیورند را مردم خود دانسته و میخواهد تا حقوق آنان را تامین کند. عبدالغفور لیوال سرپرست این وزارت روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت عملی را که اخیرا پاکستان در برابر افغانستان انجام میدهد خلاف تمام اصول بین المللی و همسایگی میباشد. آقای لیوال میگوید که حملات راکتی، مسدود کردن راهها، ایجاد تاسیسات جدید در امتداد خط فرضی دیورند، وارد کردن فشارها از سوی پاکستان به هدف بر رسمیت شناختن خط فرضی دیورند نیست، بلکه به خاطر آب و به دست آوردن برخی اهداف سیاسی میباشد.
به خاطر اینکه منافع دیگه است و اهداف دیگه است. به خاطر این جنگ شاید آبهای افغانستان به مراتب مهمتر از این قضیه باشه. پیش از اون شاید نفوذ در داخل افغانستان به مراتب مهمتر باشه. عنوان کردن از این که این جنگ وسیع منطقه‌ای و تروریستی فقط و فقط به خاطر دیورند است، این درست نیست.
آقای لیوال افزود که پاکستان به شمول ایجاد مشکلات در خط فرضی دیورند از طریق وارد کردن فشارها یک سیاست خطرناک را به پیش میبرد. وی گفت که پاکستان تلاش میکند تا مناطق دو طرف خط فرضی دیورند را تخلیه کرده و اهداف شوم خود را در آنجا تطبیق نماید. حکومت افغانستان میگوید که از ماه جنوری سال جاری به این طرف پاکستان بالای مناطق سرحدی ولایت ننگرهار و کنر حدود 1200 حمله راکتی را انجام داده که تلفات را در پی داشته است. آقای لیوال در حال یکی از عوامل جنجال‌های اخیر با پاکستان را مسئله آب عنوان میکند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در چهارمین کنفرانس ملی آب در کابل گفت کشورهای همسایه نباید از تطبیق پروژه های آب توسط این کشور نگرانی داشته باشند، بلکه باید از آن حمایت کنند. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی افغان حرکات اخیر پاکستان را در تضاد با اصول پذیرفته شده بین المللی می دانند. احمد سیدی کارشناس سیاسی و دیپلمات سابق افغان در پاکستان به رادیو آزادی گفت که پاکستان می خواهد با وارد کردن فشارها افغانستان را از دوستی با هند منصرف ساخته و سیاست خارجی این کشور را به دست خود بگیرد.
پاکستانیان با افغانستان که
وای میگوید پاکستانی ها در افغانستان اهداف عمیق سیاسی دارند، یعنی میخواهند که افغانستان با هند روابط خوب نداشته باشد. در افغانستان باید یک حکومت دست نشانده و مزدور باشد که با پاکستان با چشم قدر ببیند. افغانستان باید در مسائل داخلی و خارجی با پاکستان مشوره کند و آبهای افغانستان باید مهار نشود. افغانستان به خاطر عملکردهای اخیر پاکستان و تخطی های آن کشور هفته گذشته شکایتش را به گونه رسمی با شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح کرد. اعضای شورای ملی و برخی کارشناسان افغان این اقدام افغانستان را بجا دانسته، اما تاکید میکنند که باید برای حمایت از این اقدامش در سطح بین المللی حمایت بیشتر را به دست آورد.
مجله خبری رادیو آزادی.
و تا لحظات دیگر در تازه ترین های جهان از ادامه تنش دیپلماتیک میان ترکیه و شمار از کشورهای اروپایی به شما خواهیم گفت. حالا بشنویم که محمد اسماعیل، یکی از قومانداران جهادی پیشین در غرب افغانستان، حکومت را در برقراری امنیت مردم ناتوان خوانده است و امروز در مراسم بزرگداشت از 28مین سال روز قیام مردم هرات علیه حکومت وقت از حکومت فعلی افغانستان انتقاد کرد. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی که برای پوشش خبری این رویداد در این مراسم بود، سخنان والی هرات را هم در این گزارش جای داده است.
ده ها هزار تن از باشندگان ولایت هرات با حمل پرچمای سبز 38مین سال روز 24 حوت قیام مردم هرات در برابر حکومت وقت را بزرگداشت کردند. محمد اسماعیل خان، یک از قماندانان سرشناس جادی در غرب افغانستان، 24 حوت را سر آغاز جهاد مردم افغانستان در برابر شوروی سابق و رژیم کمونیستی در افغانستان خواند. او از حکومت وحدت ملی به خاطر مشکلات امنیتی در افغانستان انتقاد کرد. آقای اسماعیل خان رهبران حکومت را در تامین امنیت به بی‌پروایی متهم کرد. او از رئیس جمهور افغانستان انتقاد کرد که به جای استفاده از مجاهدین در بهبود امنیت افغانستان دست به دامن خارجی ها میزند.
از ناکاری های حکومت در برابر چند نفر جنایتکار مزدور همسایه ها امروز درد سر به ملت بزرگ ما گردیدند. نظارت کننده کشتار مردم خود حتی در پالوی ارگ ریاست جمهوری هم. ما به جناب رئیس جمهور میگویم که از دست انداختن به دامن خارجی به دست فرزندان راستین این سرزمین مجاهدین پاک تینت دست دراز کن.
بیشتر سخنانان این مراسم از وضعیت امنیتی انتقاد داشتند. محمد آصف رحیمی والی هرات هم در سخنان سال پیش رو را سال دشوار و خطرناک برای نیروهای امنیتی افغانستان پیش بینی کرد، اما او تاکید کرد که نیروهای امنیتی توانایی آن را دارند تا نگذارند مخالفان حکومت به اهدافشان دست یابند.
در سال پیش رو شرایط سخت و دشواری را پیش بینی میکنیم. اگرچه عده نسبت به توانایی نیروهای جانبرکف امنیتی به عنوان مجاهدین واقعی به تردید می نگرند، ولی اقتدار نیروهای مسلح حتی به دشمنان نیز ثابت شدند.
در همین حال شماری از باشندگان هرات که شاهد قیام روز 24 حوت بودند از وحشت و کشتار مردم در این روز سخن میگویند.
24 حوت روزی که بیدک که تیارا بیامد بمبار کرد به سر بالی شیز به بالی معشید که مردم دراز کشیدی بود، نصف مردم زیاد نمیفتد نصف رو زیاد بود.
وقتی که میامدیم به دام زیارت امام شنید که همیتر قطار ها قطار ها مرید آدم بیاردم لش آدم بیارد سر نیه دست نیه پا نیه.
با حالتی رسید که یعنی تو باور کنی که خون به جوا روان بود، یعنی تو مثل آب خون به جوا میرفت.
در 24 اوت 1357 هجری خورشیدی نزدیک به 25 هزار تن از قیام کننده ها از سوی نظامیان رژیم وقت کشته شدند، اما تا کنون کدام اسنادی که بتواند این آمار را ثابت کند ارائه نشده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
نحمد الله على النعم.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات دیگر از ادامه تنش دیپلماتیک میان ترکیه و شما از کشورهای اروپایی به شما میگوییم، اما اکنون میپردازیم به این موضوع که حکومت ایران فرزند یکی از مخالفان سیاسی این کشور را محکوم به زندان کرده است. این که چرا؟ فرشته نگاه به شما میگوید.
خانواده کروبی و رسانه های دولتی ایران روز گذشته تایید کردند که فرزند مهدی کروبی، یک تن از مخالفین سیاسی این کشور، به 6 ماه زندان محکوم شده است. حسین کروبی که محکوم به 6 ماه حبس است، 20 روز وقت برای استیناف طلبی دارد. حکومت ایران میگوید حسین کروبی نامه پدرش را که سال گذشته به حسن روحانی رئیس جمهور این کشور فرستاده بود نشر کرده است. در این نامه مهدی کروبی از آقای روحانی خواسته است که پس از سالها نظربند بودن در منزل، اکنون دوسیه او باید به محکمه علنی فرستاده شود. مهدی کروبی 78 ساله در انتخابات ریاست جمهوری 2009 میلادی امرا با میر حسین محسوی، یک تن از مخالفین ارشد سیاسی دیگر، در برابر محمود احمدی نژاد به رقابت پرداختند. آنها برنده شدن آقای احمدی نژاد در انتخابات آن زمان را به چالش کشیده و تقلبی عنوان کردند. همچنان از مردم خواستند تا دست به اعتراض بزنند و حتی چندین تظاهرات را رهبری هم کردند. مقام‌های ایرانی در سال 2011 میلادی مهدی کروبی و حسین محسوی را در خانه هایشان نظربند کردند. مقام های قضای ایران کروبی و محسوی را خائن عنوان کرده و گفتند که علیه آنها اقدامات قانونی می کنند، اما تا کنون چنین نشده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سال 2013 میلادی در جریان مبارزات انتخاباتی خود وعده سپرد که مهدی کروبی و حسین محسوی را از نظربند آزاد خواهد کرد، اما با گذشت 4 سال از انتخاب وی هنوز هم این دو تن در خانه هایشان نظربندند. حسین کروبی پسر مهدی کروبی نامه پدرش را که به روحانی فرستاده بود به برادرش که در لندن مستقر است ایمیل کرده و آن را با مردم شریک ساخته است. در این نامه از حسن روحانی خواسته شده تا دوسیه مهدی کروبی را به محکمه علنی بفرستد. روحانی که قرار است یک بار دیگر خود را در انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد کند، تعهد کرده که محدودیت ها در جریان نظربند بودن در خانه را کاهش خواهد داد، اما با مخالفت تندروان در پارلمان و قوه قضاییه در این مورد روبرو شده است.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. موضوع مهم دیگر ما در جهان این است که در جریان افزایش تنش‌ها میان ترکیه و شماره از کشورهای اروپایی، ترکیه گفته که به نظر این کشور پیمان انقره با اتحادیه اروپا در مورد جلوگیری از مهاجرت‌ها اعتبارش را از دست داده. انقره همچنان گفته تمام بحث‌های سیاسی به سطح بلند را با هلند متوقف ساخته. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش میشنویم که سید سمی عباس به اساس مرکز خبر رادیو آزادی تهیه کرده.
ترکیه میگوید تمام بحث‌های سیاسی سطح بلند را با هلند در حال تعلیق درآورده و برای انقره دیگر آن پیمانی که در رابطه با توقف مهاجرین با اتحادیه اروپا امضا کرده بود اعتبار ندارد. به اساس این پیمان ترکیه مانع جریان مهاجرت از کشورهای آسیایی به اروپایی میشود. معاون صدر اعظم ترکیه نوردین جانکلی شام دوشنبه بعد از آن در این مورد سخن گفت که اختلافات ترکیه با جرمنی و هلند بیشتر گردید. در این حال رئیس جمهوری ترکیه رجب طیب اردوغان در یک صحبت تحریک‌آمیز صدر اعظم آلمان انگلا مرکل را متهم ساخت که از تروریستان حمایت میکند. اردوغان شام دوشنبه در صحبت با یک تلویزیون ترکیه مرکل را متهم ساخت که در مورد دوسیه 4000 نفری که به آلمان فرستاده سهل‌انگاری کرده است. ترکیه این افراد را تروریست خوانده و ادعا دارد که این افراد در کودتای نافرجام تابستان سال گذشته در ترکیه دست داشتند. اردوغان قبل از این 2 بار هلند را متهم کرده بود که مانند نازی ها عمل می کند. ترکیه به این دلیل به خشم آمده است که یک تعداد از کشورهای اروپایی به وزرای ترکیه اجازه ندادند در سرزمین های آنها جلسات سیاسی تشکیل بدهند. این وزیران تلاش می کردند که ترکای مقیم در اروپا را تشویق نمایند که در رفراندوم داخلی ترکیه از اصلاحات در قانون اساسی آن حمایت کنند. با این اصلاحات صلاحیت های رئیس جمهور بیشتر می شود. قرار است این رفراندوم در 16 اپریل برگزار شود. اما صدراعظم هالند مارک روت روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در روتردام بیان کرد از نگاه منطق این برای آنها مشکل بود که در رابطه با چگونگی ملاقات وزیر خارجه ترکیه با ترکای مقیم در هالند که او خواهش آن را داشت به موافقه برسند. ما در اینجا در مورد کمپاین وزیران ترکیه در رابطه با رفراندومی که در ترکیه انجام می شود ناراحت هستیم، بیشتر به این دلیل که او می گوید 400 هزار نفری که اصلا ترک می باشند در هالند زندگی می کنند، آنها هنوز همین اشخاص را اتباع ترکیه می شمارند. این طور نیست، آنها اتباع هالند هستند که حق اشتراک در رفراندوم ترکیه را نیز دارند، اما از همه اولتر آنها اتباع هالند هستند. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی و کمیشنر توسعه اروپا یوهانس هان روز دوشنبه از انقره خواستند که از تحمل کار بگیرد. همچنان سرمنشی ناتو یانس استولتنبرگ شام دوشنبه خواهان حل هرچی زودتر مشکلات بین ترکیه و یک تعداد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شد. در چارچوب دموکراسی ما بحث‌های جدی جا دارند، اما احترام متقابل جزء آن می باشد. از این سبب من از تمام کشورهای عضو ناتو می خواهم احترام دو جانبه را رعایت کنند، خود را آرام بسازند و به مقصد کمک برای ختم این بحران راه‌های مناسب را پیش گیرند و این حالت پیچیده را پایان ببخشند. حکومت انقره روز دوشنبه اعلان کرد که به سفیر هالند در این کشور که برای تعطیلات رفته است اجازه نخواهد داد که دوباره به این کشور داخل شود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالعنان روفی از ولسوالی خوست در پیام کوتاه خود نوشته عملکرد پاکستان خنده آور است. دروازه های مرزی را مسدود کرده و ویزه های افغان ها را تمدید می کند. عبدالواحد مدقق از لوگر نوشته که مسدود شدن راه‌های تورخم و سپین بولدک برای پاکستان هم تاوان دارد. تشکر از پیام‌های شما و با این رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. حالا از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خدا حافظ، و اکنون می توانید روی همین امواج برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا را بشنوید. وقتتان بخیر.